داغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زرنز رانا یوسف سي او زیبا خادم درته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایو. د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د هرات په ولایت کې د ماین پاکۍ د مؤسسې 15 کارکوونکي تښتول شوي دي. ټاکل شوی ده چې د بروکسل هوایي میدان سبا ته پرانستل شي. او په سومالیه کې د الشباب د ډلې یو مهم کس د ډرون په حمله کې وژل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، نن د 2018 کال د اپریل د میاشتې 2 نیټه ده. د خبرونو وروسته باقی پروګرام په سبت شوی بناوري. اوس پوره خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان چارواکي وایي وسلوالو د افغانستان په لویدیځه سیمه کې د ماین پاکۍ 15 کارکوونکي تښتولې دي او د خلاصولو د پاره نظامی عملیات ادامه لري. دا کسان د جمعې په ورځ د هرات د ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې چې د ایران سره ګډه پوله لري وتښتول شول. د هرات د پولیسو مسؤلینو وویل چې دغه ټول یرغمل شوي کسان د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ د غیر حکومتي مؤسسې افغان کارګرانو. پولیس ویلی دی چې دا کار د یاغي طالبانو دی. دا کسان په داسې وخت کې وتښتول شول چې افغانستان د ځمکنۍ ماینونو د خطرونو د اطلاعاتو د بین المللي ورځې د نمانځنې لپاره تیاری نیسي. سبا نه بل سبا دغه بین المللي ورځ ده. افغانستان دغه جنگ ځپلی ملک د نړۍ په هغو ملکونو کې دی چې له ماینونو ډک دي. د هالو ټرست مؤسسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام د اتو مهمو مؤسسو نه ده چې ماینونه او نور هغه بمونه او ګولۍ پاکوي او شندوي چې د تیرو 28 کلونو د جګړو د وخت نه پاتې دي. د ماین پاکۍ دغه مؤسسې د ماین پاکۍ د بین المللي ورځې د نمانځنې په مناسبت په یو بیانیه کې ویلي دي چې د دغو ماینونو او نورو ګولیو او بمونو موجودیت چې چاودلي نه دي په افغانستان کې اوس هم د زرګونو خلکو او څارویو ژوند تهدیدوي. د مؤسسې ویلي دي چې په 2015 کال کې د ماین پاکۍ د چارو 378 افغان کارګران تلف شوي دي چې د 2014 کال په مقایسه 18% کمواله ښیي.
په سومالیه کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې د الشباب د وسوالې ډلې یو مهم کس وژل شوی دی. په سومالیه کې د عملیاتو یو امریکایي چارواکي پرون د خبر ورکو. د امریکا د ډرون الوتکې په هوایي حمله کې دغه کس حسن ظهوري نومیږي چې د الشباب د وجون کې ډلې مشر و. د سومالیه حکومت تیر کال د هغه نوم د الشباب د هغه 12 غړو په لیست کې اچولی و چې په مګدیشو کې د ټیرستي حملو له امله یې د نیولو هڅه کیږي. د جمعې په ورځ ماسپښین د امریکا په 2 هوایي حمله کې د رپورټونو له قراره د جنالي په ښارګوټي کې د الشباب قومندان چې په کوریلو مشهور و د نور وسلوالو سره وژل شوی دی. د محلي اوسیدونکو او مامورینو په وینا د شنبې په ورځ د جوبا په کوزي سیمې کې په هوایي حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د امریکا له دفاع د وزارت مطبوعاتي دفتر دا خبر تایید کړی دی چې د سومالیې د قواو په همکارۍ د پنجشنبې په ورځ هوایي حمله کړې ده. هغه ویل د هوري مخکینۍ ټیرستي حملې چې 3 امریکایان پکې وژلی شول پلان کړي وې او په سومالیه کې د نورو حملو پلانونه جوړول.
د ترکیه ساحلي محافظینو د شپېتو نه زیات پناه غوښتونکي او مهاجر د ایژن په بحیره کې نن په داسې حال کې چې غوښتل د یونان د لسبوس ټاپو ته ځان ورسوي تعقیب کړل او مخه وګرځوله. دغه ګروپ چې سوریایان پکې و د اروپایي اتحادیې او د ترکیې د موافقې په اساس چې د اپریل په 4 پر رسمي ډول عملي کیږي د ترکیې غربي ښارګوټي د کیلي ته انتقال شول. د کیلي یو د هغو کمپونو نه دی چې په ترکیه کې د هغو مهاجرو دپاره ټاکل شوی دی چې د اروپا نه بیرته ترکیې ته اسول کیږي. د مهاجرو ضد قریب 300 کسانو نن د شنبې په ورځ په دې کلي کې د مهاجرو د نامنویسۍ او د مهاجرو د کمپونو په ضد احتجاج وکړو. د بشري حقوقو نړیواله ټولنه وایي په هغو کسانو کې چې په زور بیرته سوریې ته ولېږل شول ماشومان او د اتو میاشتو یوه امیدواره ښځه وه.
خبرونو ته ادامه ورکو. د کینیا د ګاریسا د پوهنتون محصلین د ملک په ختیځ کې په پوهنتون باندې د تیر کال په ټیرستي حمله کې د یو سل اته څلوېښت کسانو د وژلو تلین مانځي. دغه محصلین راغونډ شوي دي، شمې بلوي او د خپلو هغه همصنفیانو قیسې کوي چې د الشباب وسوالو په لیلیې باندې حمله وکړه او د شپاړه ساعتونو محاصرې په دوران کې زیاتره دغه محصلین ووژل. د حکومت چارواکي هم د یادونې په دې غونډه کې ګډون کوي، سره له دې چې دا انتقادونه پرې کېږي چې د حملې نه وروسته ورځو کې څه اقدامات نه دي کړي. په کینیا کې په 2011 کال کې د هغه وخت راهیسې چې د کینیا حکومت ګاونډي ملک سومالیا ته د مرستې دپاره چې د الشباب سره جنګیږي عسکر لیږلي دي، د الشباب وسوالو یو شمېر حملې کړي دي. الشباب هم دغه راز د هغه ټیرریسټي حملې دا هم کړي دي چې په 2013 کال کې د نایروبي په لوی بازار کې وشوه او په دوه ورځو کې پکې ویش کسه وژل شول.
په سوریه کې چارواکي وایي چې پاوز په پالمیرا کې یو لوی قبر پیدا کړی دی. دغه چارواکي وایي چې په دې قبر کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه څلوېښت جسدونه دي. ځینې داسې جسدونه دي چې سرونه یې پرې شوي دي او په ټوپک ویشتل شوي دي. په لندن کې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د دغه لوی قبر د پیدا کېدو خبر تایید کړی دی. دغه ډلې همدغه راز وویل چې د اسلامي دولت ګروپ تیر کال د پالمیرا د قریب لس میاشتنی اشغال په دوران کې د اسلامي دولت د ډلې خبر دی چې کوم درې سوه تنه ووژل او د پالمیرا ښار ته نږدې ځایونو کې تر خاورو لاندې کړل. د سوریې حکومتي قواوو د روسیې د هوایي ملاتړ په زور د پالمیرا ښار د یکشنبې په ورځ بیرته د اسلامي دولت د قواوو نه ونیوه. د سوریې نظامي ماهرانو د جمعې په ورځ سلګونه ماینونه شنډ کړل. دوی وایي چې دغه ماینونه د اسلامي دولت وسوالو د دې لپاره ایښي وو چې د حکومتي قواوو د رسیدو او د خپلې تیښتې نه مخکې به یې منفجروي.
یو بلجمی نن د شنبې په ورځ د ټیرستي فعالیتونو په تحقیقاتو کې د ټیرستي د سیسیل عمله ملزم وکړل شو. د فرانسې او بلجم مقاماتو دغه کس د پنځشنبې په ورځ تسلیم کو. د هغه هویت صرف وای ای خول شوی دی او د رپورټونو له قراره پنځه یا شپږ دېرش کلن به وي. سرنوالان وایي هغه د ریډا کرکټ سره ارتباط لري. ریدا کرکټ تیره هفته پارس ته نږدې ونیولی شو او ګمان کیږي چې د ټیرستي حملې د سیسه ته جوړه کړې وه. د حملې هدف کوم خاص زینو خو مقامات وایي د کرکټ په کور کې وسله وه. د بلجیم څارنوالانو د پنځشنبې په ورځ وویل دغه سړی چې ګمان کیږي د پارس ته حملې پلان هم ده جوړ کړی و کېدای شي فرانسې ته وسپارل شي.
د ارمنستان او آذربایجان د سیمه ایزو سیالو ډلو ترمنځ د نګورنو قرباخ په سیمه کې جګړه شوې ده چې دومره سخته جګړه و چې د جمهور رئیس پوتین پام ځان ته واړولو. په دغه جنگ کې چې د جمعې په ورځ د پخوانی شوروي اتحاد په دې دوه جمهوریتونو کې وشو لږ تر لږه یو ماشوم وژل شوی دی. هر لوری د جنگ د پیل کولو ملامتي په بل لوري اچوي او وایي چې ډیر خلک تلف شوي دي. د کرملین د نطاق د وینا له قراره د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د دواړو خواوونو وغوښتل چې ورمندو کې. نګورنو قرباغ د آذربایجان خاوره ده خو د 1994 کال رئیس د ارمنستان د قواوو په کنټرول کې ده.
د هند د کلکتې په ایالت کې د یو پلا د نړېدو د مرګانې پیښې په ارتباط نور ډېر کسان ونیول شول. پولیس وایي دغه پلا د جوړولو د کمپنۍ درې مامورین په محلي وخت پرون د جمعې په ورځ ناوخته توقیف شول او څو نور مامورین د جمعې په ورځ وختي توقیف شوو. پولیس وایي د دغې کمپنۍ په باره کې تحقیق کوي. مقامات وایي د مړو شمېر پنځه ویشتو ته ورسېد. د اتیاو نه زیات کسان د پنځشنبې په ورځ د پلا د نړېدو په پیښه کې زخمیان شول.
د ویتنام ملي شورا د پولیسو لوړ رتبه مامور د ملک نوی جمهور رئیس غوره کړی دی. ترن ډای کوانګ نن په خاصو مراسمو کې د وفاداری لوړه کړې ده. یوه ورځ مخکې دغه کمونست ملک نوی صدر اعظم انتخاب کړ. کوانګ په ویتنام کې د جمهور رئیس او د پوځ د اعلی قمندان په حیث دویم لوړ رتبه چارواکی دی. کوانګ ژمنه کړې ده چې د ویتنام نوم به په بین المللي ټولنه کې لوړ کاندي. کوانګ به په راتلونکي میاشت کې چې د جمهور رئیس اوباما کوربتوب کوي د دغه اقدام فرصت پیدا کړي. او جمهور رئیس براک اوباما وایي د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ دا تازه تبصرې ښیي چې هغه د نړیوال سیاست په اساساتو نه پوهیږي. د امریکا د جمهور رئیس نه د جمعې په ورځ د ټرمپ د تبصرو په هکله چې ویلي دي جاپان او جنوبي کوریا باید د شمالي کوریا په مقابل کې د دفاع لپاره اتمي وسلې جوړې کړي پوښتنه وشوه. هغه وویل چا چې دغه خبرې کړې دي هغه د خارجي سیاست یا د اتمي پالیسۍ یا د کوریا د ټاپو وزمې او یا په عمومي ډول د دنیا په حالاتو نه پوهیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه.